مجنون په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. و ابو رچ افغان ولس مشر وايي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نوي دوام نشي راوړلی د هغه ویاند ویل طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوي کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې دي. مخکې چې د دې خبرونه بشپړه وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلازی د خبرونه اوروي.
دوها کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلې ده. طالبان وایي په قطر کې پر دې جدي خبرې شوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه څرنګه وایستل شي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هغه هندۍ پیلوټ به چې د دوی امنیتي ځواکونو نیولی وو سبا د سولې د یوې نقشې په توګه خوشي کړي. په دوه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد ویلي د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې جدي خبرې وشوې او پریکړه وسوه چې نن او سبا دوی وقفه راولي. په خبرو کې هغه ویلي دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د کلکو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خبرې د شنبه په ورځ بیا پیلېږي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې ویلي په قطر کې پر دې جدي خبرې شوي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څرنګه وایستل شي او دا ضمانت څنګه کېدلی سي چې افغانستان بیا د تروریزم لپاره په امن ځای نه بدلېږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هغوی نوي سیاسي مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو له قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د حکومت له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي هیڅوک پر افغانانو سولې نشي تپلای. غنی ویلي د سولې لپاره ټول حدود به افغانان ټاکي. هغه نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شذو ملي اجماع په نوم غونډې ته وویل
موږ باندې سوله څوک تعمیلولی نه سي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ ده.
د کابل د لوی جرګې په خیمه کې نن سلها او ښځې راغونډې شوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر خپل مشارکت ټینګار وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه یا ODI لري. دا د 500 اورونو د کرکټ مسابقه ده. په دې مسابقه کې د مجیب رحمان کار ډیر سټایل شوی دی. افغانستان تر دې مخکې په دریو شلوره مسابقو کې آیرلند ته ماته ورکړه. د آیرلند لوبډله به نن کلکه لوبه کوي ځکه نه غواړي چې د کرکټران یې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته په مات مورال ورشي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بیټسمن حضرت الله ځازی په نړۍ کې د شل اوره کرکټ په وو غوره بیټسمنانو کې ګڼلې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن خپل پارلمان ته وینا وکړه. عمران خان په دغه وینا کې وویل چې اسلام آباد تیار دی چې هغه هندۍ پیلوټ چې پرون پاکستانی ځواکونو نیولی دی خوشی کړی. د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري په 28مه نیټه باندې د هند هوایی ځواکونو پیلوټ چې الوتکې سقوط کړی وو ونیو. عمران خان نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره د مارچ په لومړۍ نیټه د هندوستان پیلوټ چې هلته نیول شوی دی خوشی کړی. خو په نوې ډیلی کې د هند د صدر اعظم نریندر مودی لهجه توندوا کله چې د پاکستان په باره کې خبرې کولې. نن اول وار د هند او پاکستان د صدر اعظمانو لوري د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه بیانونه خپاره شوي دي. مودی ویلي دي چې د هند وګړي باید په دې پوسی چې دوی به کلک دریځ غوره کوي او په داسې وخت کې چې دشمنان د مودی په وینا د هند د بې ثباته کولو هڅې کوي هند به د ډبرې په شان کلک ولاړ وي. د دې خبرې نور جزئیات وروسته درته خبروم. د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو دې هیوادونو ته پروازونه کنسل کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایي حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. هغه هوایي شرکتونه چې الوتکې باید د هند او پاکستان په فضا کې تیرې شوي وای هم مجبور شوي چې خپل پروازونه لغو کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو موافقه وه خو نتیجې ته ونه رسېدل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې مخکې تر دې چې امریکا ته بیرته روان سي خبریالانو ته په دې اړه چې خبرې ولې بې نتیجې پای ته ورسېدې وویل:
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and we could
وی دا وای اساسن غشتل چې ټول بندیزونه لري شي خو موږ دا سینو سو کولای خو وی تیار او چې د هغې سیمې زیاته برخه چې موږ غواړو له اټمی وسلو پاک کړي خو د دې لپاره موږ ټول بندیزونه نشو لري کولای. نو خبرې به جاری وساتو او به ګورو چې څه کیږي. ټرمپ او کیم پرونه ورما ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. دواړه نن د فبروري په 28 نیټه د ویتنام له پلازمېنې هانوی روان شول.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې به واوري چې افغان ولس مشر وایي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړی.
موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه شي. هغه سوله چې تلپای نه وي هغه د منلو وړ.
څه ډول سوله د نړیوالې ټولنې په ګډون د ټولو اړخونو ګټې خوندي کولی شي؟
جوړه صلح په داسې چوکاټ کې وسی چې بینلی جامعه جامعه د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي.
د چارو کارپوه د افغان ولسمشر ویان بیا وایي له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوي.
کار سره از جریان داره، مشوره آغاز شده تا در تیم مذاکره کننده صلح افغانستان تغییرات که لازم است و به خاطر موثریت بیشتری او بیاید.
ده هنده پاکستان کرکه د نیو ډیلی او کابل ترمنځ حواله لار د مسافرو تګ را تګ هم لستونز سره مخامخ کړي. ډیر افغانان په هند کې بند پاتې دي. خلدې ستونز سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړی 50 اوره لوبه روانه ده.
اول وکټ ما ولیدا نو بال لاندې راتلو ان بریک دی دغه نه ما ګټه وسته مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وکاو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی مجیب چې لوبه کړي ده. پنړیوال موضوعات کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه به نتیجې پای ته ورسیده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه لبلې کور کلی خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار یوسف خان شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي. خلیلزاد په یو بل ټویټر کې ترسره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لوري ورو خو کلک ګامونه اوچتو. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې په کابل کې هم د یوه ملي ټیم د جوړولو په کار کې پرمختګ شوی او د افغانانو ترمنځ ډیالوګ او له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي یو لسکسیز پلاوی کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې دي. ښاغلی چخانسوري دا راز وویل چې په مذاکره کوونکي پلاوی کې د بدلون په اړه مخکې هم وړاندوینه شوې وه. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی دی. د کابل سټډیو را سره وصل دی افغان صاحب. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه څه وویل؟
بل نوری صاحب لکه تاسو یادونه وکړه، په داس حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو بوخت دی. په کابل کې هم د یو پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د حکومت د سولې په مذاکره کوونکي پلاوي کې د بدلون په اړه له بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې پیل شوي دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د دې لپاره چې د سولې پروسې په ښه توګه مخکې ولاړه سي، په هغه وخت کې چې مذاکره کوونکي پلاوی اعلان سوی و اشاره سوې وه چې په دغه پلاوي کې به بدلون او پراختیا راتلای سي. د سولې په بېلابېلو پړاوونو کې هر څه ارزیابي کېږي او بلیدل سي چې مذاکره کوونکي پلاوي ماهیت او ګټورتوب تر کومه حده ده. په دې اړه کار روان دی او سلا مشورې پیل شوې دي څو د افغان دولت په مذاکره کوونکي پلاوي کې تغیرات چې لازمه ده راوړل سي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په پنځم پړاو خبرو بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې لیکلي، په داس حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد اشاره د افغانستان جمهور ریاست د مسؤلینو هغه څرګندونو ته وشوه ویلی وو د مذاکره کوونکي پلاوی په لیست کې بدلون راځي. د افغانستان حکومت تیر قوس میاشت په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی یو یولس کسیز لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور د حکومت چارواکي دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان هارون شاه حسین مرتضوی د لیست اعلان وروسته په یو خبري ناسته کې ویلي وو چې که طالبان سولې ته ژمن وي نو له افغان دولت سره د مذاکره کوونکي پلاوي لیست اعلان کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د خپل مذاکره کوونکي پلاوي لیست اعلان کړ، خو دغه ډلې ویلي وو چې اعلان شوی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي نه له افغان دولت سره. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست نه دی ویلي چې د مذاکره کوونکي پلاوی پولیس کې به څه ډول بدلون راځي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وایي چې په دغه لیست کې باید د بېطرفه کسانو، سیاسي ګوندونو او څیرو چې له حکومت نه د باندې وي نومونه شامل سي. د طالبانو پخواني غړی سید اکبر هغه چې دا محل په کابل کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ته ضرورت خامخا پیدا کیږي چې د ملت بعضې خلک د دوی سره په ټیم کې ورسره ملګري کې نو به دا شی ملي سي، او طالبان هم باید چې د ملت خلک ورسره ملګري کې دا ټیم به ملي سي. او دارنګه چې اوس د دولت خپل شخصي خلک راولي هغه فایده دولت ته راوړي، او طالبان خپل شخصي خلک راوړي هغه فایده طالبانو ته وړي.
دا چې حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې څه بدلون راولي، آیا طالبان به چمتو سي چې له نوي پلاوي سره خبرې وکړي کنه؟ سید اکبر اغا وایي تر هغې چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان نه سي، طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته نه حاضرېږي. د نوموړي په وینا که دولت په خپل مذاکره کوونکي پلاوي کې تغیرات راولي، د سولې په خبرو بې تاثیره نه وي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په تړاو په کابل کې دا چې د احتمالي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره څه ترتیبات افغان د افغانستان حکومت نیولي، په دې اړه مو د افغان ولسمشر د ویان هارون چخان سوري وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دی له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوي د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دوحه کې هم خبرې د دو ورځو لپاره درېدلې دي. په پام کې ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ بیا پیل شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په دغو تیرو درې ورځو کې په خبرو کې د پرمختګونو ویلي وي. دا هم تایید کړی چې وقفه پکې راغلي او خبرې به د شنبې په ورځ پیل شي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني هم وایي د سولې حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي، او هغه سوله چې تلپاتې نه وي د منلو وړ نه ده. ښاغلی غني چې نن جنګ بستې تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو په ملي اجماع کې خبرې کولې وویل، د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو خبرو ته غوږ کېږدي. د دغه غونډې په پای کې د افغان میرمنو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې هم د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه د سمدستي اوربند د جګړې د پای ته رسېدو او د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په بین الافغانی خبرو ټینګار کوي او وایي چې د سولې ټول حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي. ښاغلی غنی چې د پنځشنبې په ورځ جنگ بس ته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یوې لویې غونډې ته خبرې کولې په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ او وویل چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. خاغلی غنی وویل چې جګړه لوی قیمت لري خو په وینا یې افغانان درانه رسمونه لري او تل پرې د جګړې مخه نیولې ده. افغان ولسمشر وویل چې جرګه د جګړې د پای ته رسولو ښه لار ده چې له مخې یې باید یو بل ته قناعت ورکړل شي او د بربادۍ مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. دغه خبرې چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوي د دوه ورځو له وقفې وروسته به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شي. که څه هم افغان حکومت هیله مند دی چې د قطر ناستې به د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي خو طالبان لا هم په خپل دریځ ټینګار کوي او وایي تر هغې چې له امریکا سره یوې موافقې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. او ویل کېږي چې د دواړو لوریو خبرې هم تر ډیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ترهګرو له لوري افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالېدو پر مسلو متمرکز هوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. دوی جنگ بس ته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع په غونډه کې د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره چې 15 مادې درلودې همداشان له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه او د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د پرېکړې لیک په یوه برخه کې چې د بسمینی په نوم د یوې افغان مېرمنې له لوري ولوستل شو راغلی وو:
افغان خزی دا افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت طالبانو مخالف وسلوالو دلو تها سمدستی د جګړې د پای ته رسیدو لکم قید و شرط پرته د اوربند اعلان غوښتون کیو. موږ خزی د سولې په پروسه کې د هر راز پرمختګ د هر کلی تر څنګ د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت پر رهبرۍ پر بین الافغانی مذاکراتو جدي ټینګار کوو. له ګاونډیو د سیمې د هیوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
په پریکړه لیک کې همداشان د سولې له افغان مرکچي پلاوي څخه غوښتنه شوې وه چې باید د سولې په مسله کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي ځکه د دوی په وینا همدا ډلې د نامنۍ لامل ګرځېدلې دي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې د جګړې ډېر تاوان افغان میرمنو ته وړي نو ځکه باید د سولې په پروسه کې د ښځو وړاندیزونو ته پاملرنه وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې جنگ بس د تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع د غونډې حال مو واورېد. په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. دغه ورځ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې هم خبرې د دوو ورځو په مخه درېدلې دي. دا پنځم وار دی چې دواړه لوري په قطر کې خبرې کوي. د مخکنیو خبرو د څلورو پړاوونو مشري د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانکزي کړي او دا ځل هم د خبرو مشري نوموړی کوي، خو د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر هم د لومړي ځل لپاره په یو ډول په دې خبرو کې ښکېل شوی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سې شنبې د ورځې د رسمي خبرو د پیلېدو په لومړۍ ورځ هم خپل مرکچي پلاوی معرفي کړ. طالبانو وویل چې خبرې بیا هم شیر محمد عباس ستانکزی مخته وړي، خو او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر سره مشوره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. اجمل تورمان د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون د غړي خالد پښتون نظر په دې اړه اخیسته دی چې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې څه ډول روانې دي.
د یوې خواته چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعا د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پرېکړه د دوی سره وکړي چې چې دوی بیل کوم شرط او بیل کوم داسې قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وځي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کښې یو ځل د جنګ شولې زورورې کېږي او د افغانستان ملت په غور کښې سوځي. فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو دپاره ډېره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپله بینالمللي جامعې دپاره یې هم راولي. جوړه صلح په داسې یو چوکاټ کښې وسي چې بینالمللي جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره د هغه څخه مستفید او په فیض ورسېږي، نه داسې چې یو طرف خوښ سي او بل طرف ته ډېره فایده ورسېږي.
ښاغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې که چېرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه ووځي، په څومره وخت کې دا شونې ده چې مثلا دوی له افغانستان نه ووځي؟ هغه مهالویش باید څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګرنټي و خارجیانو ته ورکړه سي چې موږ په پخلاینه یا په سوله کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګېږي، نور قوتونه هم شته چې جنګېږي. د بلې خوا څخه امریکا یا بینالمللي جامعې زموږ سره د هر ملک په چوکاټ کې جلا جلا ستراتیژیک او امنیتي تړونونه امضا کړي دي. د هغو تړونو په اساس تر 2015 یا 2023 کال پورې دوی باید د هغه تعهد په اساس په افغانستان کې پاتې سي او د ملي اردو او د حکومت په چوکاټ کې ټول هغه ارګانونه چې د امنیت سره تړاو لري هغوی باید دوی سپورټ کړي، تمویل یې کړي، ځکه د یوې خوا څه افغانستان تر اوسه هم پر خپلو پښو نه دی ولاړ، خود کفا نه دی. که د دوی په وتلو سره افغانستان یو ځل بیا یوازې پرېښول کېږي چې یوازې په سوله باندې اکتفا کوي او د عسکرو معاش نه وي، د حکومت سپورټ نه وي، بسازي نه وي، زه فکر کوم موږ یو ځل بیا د نیمې لسیزې تجربه تکراروو او یا د روسانو د وتلو تجربه تکراروو چې بېله کوم بدیله څه د افغانستانه ووتله او په افغانستان کې یو ډېره اوږده بدبختي بله په وجود راوستله.
ښاغلی پښتون، یوه بله خبره وروستۍ پوښتنه هغه ده چې که د امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي، آیا دا تجهیزات چې دلته دي د دوی دا تجهیزات به څه کوي؟ دوی به د ځان سره به ویسي او که نه افغان ځواکونو ته یې وسپاري؟
خو دلته یو دوه قسمه تجهیزات دي. یو هغه تجهیزات دي چې هغه دوی د خپل ځان دپاره راوړي دي او هغه تر اوسه دوی نه شاید نه غواړي چې د بل چا سره یې شریک کړي، طبیعي ده چې هغه به ورسره وړي. هغه تجهیزات چې نظامي تجهیزات دي، په 2014 کال کې هم که خلکو په یاد وي امریکایانو ډېر اندازه تجهیزات افغان اردو ته پرېښوله، اوس دا ځل موږ دا توقع لرو که احیانا د دوی تګ حتمي وي، په هغه صورت کې نظامي تجهیزات هغه چې په جنګ کې بدر خوري، د امنیت لپاره بدر خوري، د افغانستان د اردو د تمویل تجهیز او سپورټ لپاره بدر خوري، فکر کوم چې هغه باید پرېښول سي او یا یې بدیل رته راغوښتل سي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتنو
د هندي چارواکو له قوله د دغه هېواد رسنیو نن پنجشنبه وویل چې پاکستان د یوه هندي پیلوټ لنی
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پارلمان ته په وینا کې وویل چې هند د پاکستان پر ضد پوځي شخړې په داسې حال کې پیل کړې دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې ډېر ښکېل شوی دی. د هغه په وینا دا ډېر یو حساس وخت دی. دغه ورځ د هند او پاکستان کړکېچ د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی. د مسافر وړونکو الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو له بندېدو سره ډېر افغانان په هند کې بند پاتې دي، خو له دې ټولو ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړۍ 50 اوره لوبه روانه ده. زما همکار صفي الله ستانکزی چې خپله هم د کرکټ لوبه کوي، مینوال دی، لوبې له نږدې تعقیبوي، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزی صاحب، لوبه څنګه پیل شوې؟
مننه. افغانستان او آیرلند نن لومړۍ 50 اوره لوبه وکړله، البته پیل یې کړله په راجیو ګاندي سټېډیم کې د دهرادون. افغانستان وکولی شول چې د آیرلند لوبغاړو باندې 50 اورونه په 116 منډو کې تمام کړي. د آیرلند لخوا یعنی 122 افغانستان ته ټارګېټ وټاکل شو. افغانستان اوس وخت د دغه لوبي د پوره کولو لپاره میدان ته خپل لوبغاړي استولې دي. افغان لوبغاړي حضرت الله زازای او شهزاد محمدي هم د اوس په کریز باندې دي، یعنی په میدان کې دي. 28 منډي افغانستان کړي دي، تر اوسه هیڅ لوبغاړي له لاسه نه دی ورکړی په شپږ اورونو
کې. یعنی دغه هدف چې ټاکل شوی ستر هدف ته ډېر لوی دی، افغانان به پوره نه کړي.
نه، د ورځنیو لوبو لپاره دا ډېر زیات هدف نه دی، کم هدف دی، ټارګېټ ډېر کم دی. یعنی په هر اوور کې، یعنی په هر شپږو بالونو باندې باید دوی 3.6 نمرې واخلي، چې دا ډېر زیات شای نه دی. خو خو بیا هم ځینی وختونه د کرکټ کارپوان وایي چې دغه وړوکی ټارګټ کله کله سرخوګۍ جوړوي، که آزاد شاټونه ووهل شي، که د زړه د خلاصه کار وکړي، نو کیدای شي بېغوري وشي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان بیټسمینان دا وار ښه شوي دي تر پخوانیو هغو لوبو، ځکه چې له آیرلند سره چې کله هم افغانان په یو ورځنیو لوبو کې مخکې شوي وو، پخوا ډېر بې په خلاص زړه نه شو ترې ګټلی، لکه ټي ټوینټي کې چې دوی ترې ګټي. ښه ده چې د مجیب زدران لنډ غږ هم واورو. په دې اړه باندې مجیب زدران نن ښه بالینګ وکړه، د آیرلند درې لوبغاړي دی یوازې وسوځول.
اول وکټ ما ولید نو بال لاندې راتلو، بریک دا دغه نه ما ګټه واسته، مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ کوم. دا وکټ چې کومه لومړی اوریا او چې پوه شو، نو دا وکټ د خطرناک وکټ و، مطلب سپین بال کا نبی و رشید او ګلبدین خو بالینګ.
مجیب همدارنګه وویل چې په بیټنګ کې به هم دوی ښه کار وکړي، او دوی وویل چې حضرت الله زازای شته او شهزاد محمدی شته، د باور خود چې لوبه به ګټي.
تر اوسه پورې دغه څو لوبې شوي، له دې مخکې درې نور لوبې هم شوي دي. څه فکر کوئ چې مخکې درې واړه لوبې هم افغانستان ګټلې دي؟
یعنی دا لوبه به هم بلې افغانستان ګټلې وي، خو په ډېر زیات تفاوت، ځکه چې افغانستان په دغو شلاوریزو لوبو کې ریکارډینګ 288 منډې، تر ټولو زیاتې منډې دي چې په شلاوره لوبه کې په نړیواله کچه باندې ترسره کیږي، او افغانستان دغه ریکارډ په خپل نوم ثبت کړ. دا یې دویمه لوبه وه. په اوله لوبه کې 136 منډې کړې وې افغانستان، په درېیمه لوبه کې بیا افغانستان 210 منډې وکړل چې هغه هم افغانستان وګټله.
که ټولې لوبې افغانستان له آیرلنډ وګټي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم حیثیت پورته کوي، نمرې پورته کوي، په جدول کې پورته کیږي که څنګه؟
او دا خو نړیوالې لوبې دي، هم د افغانستان په رانکینګ باندې یعنی په جدول کې د افغانستان په ځای باندې تاثیر کوي، او هم د نړیوالو لوبو لپاره چې نړیوال کپ په می کې شروع کیږي، د می په درشمه باندې تر جولای 14 به دوام کوي، په هغه باندې ډیر زیات تاثیر کوي، او مورال به د افغان لوبغاړو زیات وي. یادونه کوم چې افغانستان اوس وخت په اتم مقام کې دی په شلاوره کې، او آیرلند په ولسم کې دی. که دا لوبې افغانستان وګټي نو اتمن ګټلې دي، دا اتمن لږ نور هم مخکې ځي، او په ونډې کې به هم چې افغانستان لسم دی کېدای شي
ډېر مننه
نه هم تراشي په دې پنځو
لوبو. بلې صفي الله ستانکزی، ډېر مننه. بیا هم په هند کې پاتې کیږو، البته د هغو افغانانو حال به واخلو چې بند پاتې دي د هند او د پاکستان د راپورته شوي کرکچ په خاطر باندې. اسمت سرمن ورته کتنه کړې.
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنځشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ له نیولو وروسته غواړي چې پر هند هغه سي فشار راوړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال کندهار ته د یو هندي الوتکې د تشتولو په مهال راوستي وو. د 1999 کال د دسمبر په 24مه پاکستانی سختریزو د هند یو مسافر کړونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې ښکته کړه. هغوی الوتکه اوس پرلیې له یرغمله وورځې وروسته د حرکت المجاهدین ډلې د یو شمېر مشرانو لکه مشتاق احمد زرګر، احمد عمر سعید شیخ او مولانا مسعود اظهر د خوشي کېدو په بدل کې پرېښودل. مسعود اظهر اوس د جیش محمد ډلې مشر دی. دا هغه ډله ده چې هندوایي روانه اونۍ د پاکستانی کشمیر په بالاکوټ کې د هغې مرکز بمباري کړ. خو هندي چارواکي وایي چې دا ځل به هند کوم فشار ته غاړه کښې نه ږدي، او له پاکستان څخه به په کلکه وغواړي چې د دوی پیلوټ ور وسپاري. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له کبله نه یوازې دغو دوو هیوادونو ته د الوتکو الوتنې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي، بلکې د هند او افغانستان ترمنځ هم په الوتنو کې ستونزې پیښې شوي دي. په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې اکثره د تداوی لپاره دغه هیواد ته تللي وایي چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم مکی اولا ویسا دی چې په هند کې له درملنې وروسته یې غوښتل بیرته افغانستان ته لاړ شي، خو پرواز یې لغوه شوی دی. ویسا همداراز شکایت کوي چې ځینو افغان هوایي شرکتونو د خپل ټکټ بیه لوړه کړې ده. د په دې اړه چې هوایي شرکتونو ولې د ټکټ بیه لوړه کړې وویل،
تقاضا ډېر سوی دي، بس خلاص موږ ډېر غواړو پیسې. دغه چې راته وویل ما د کامیار شرکت سره کاسټمر کیئر سره مې خبره وکړه، دوی وایي چې موږ
شاید تقاضا ترڅنګ ځینې هوایي شرکتونه مجبوره شوي چې اوږد مسیر غوره کړي. یو بل مسافر اکرام واحدی وای ترسو چې د پاکستان هوایی قلمرو بندې الوتکه به د ایران له فضا څخه په تیرېدو د هند او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي.
تقریبا لس ورځې مخکې هند ته راغلم د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکش په جریان کې موږ افغانان ډېر زیانمن شوي یو. په دې معنی چې ډېری افغانان تداوی لپاره اوس هند ته راځي. د پاکستان د وروستي اعلان په سبب باندې د کابل څخه ډیلی او ډیلی څخه کابل ته پروازونه ځنډیدلي دي او ډېر خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو له نیکه مرغه نن چې کوم معلومات موږ واخیستل هغه دا دي چې دا ستونزه اوس تقریبا حل شوې ده. که څه هم سفر به اوس د یو نیم ساعت په ځای شپږ ساعته وي خو پروازونه به نه ځنډیږي او د خلکو تګ راتګ به بېرته عادي کیږي.
د افغانستان هوایی ملکي ادارې هم نن وویل چې موقتا به هند او یو شمېر عربي هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د ایران له هوایی قلمرو څخه کار اخلي.
د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ او دغه راز په هند کې د بند پاتې شوو افغانانو د وضعیت په باب مو واورېده چې پاکستان خپل هوایي قلمرو تړلی او د الوتکو د بندېدو د نه کېدو له امله په هند کې بند پاتې دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلال وزیر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې به بیا د شنبې په ورځ پیل سي. خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي چې په کابل کې هم پرمختګونه سوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیاریږي چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ د ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې هغه هندای پیلوټ به چې د فبروري په 28مه یې الوتکه وویشتل سو او پاکستاني ځواکونه ونیو خوشی کړي. عمران خان نن خپل پارلمان ته وویل چې دا کار دوی د سولې د نیت څرګندولو لپاره کوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو لپاره یوه موافقه وه چې نه ده شوې.
اکرام الله اکرام هم سپورتی خبر وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالۍ د لړۍ لومړۍ لوبه پیل شوې ده. په دغه سیالۍ کې د لوبې ټاس یا پچا د ایرلند لوبډلې ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې ده. یادې لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو په 9 اورونو کې 116 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې د 122 منډو هدف وټاک. دغه سیالۍ د هند په دهرادون ښار کې روانه ده. په نننۍ سیالۍ کې په افغان توپ چونکو کې مجیب زدران تر نورو ښه توپ چونه وکړه. نوموړي په 10 اورونو کې یوازې سوار لسمنډي ورکړې او درې مقابل لوبغاړي رخصت کړل. همداشان دولت زدران هم درې ګلبدین دوا راشد او محمد نبی یو مقابل لوبغاړي وسوسول. د ایرلند په منډه جوړونکو کې لسترلینګ ورخوا چې نه هاتیا منډي وکړي نور لوبغاړو د پام وړ لوبه ونکړه. کرکټ په هانوي کې څه هم د افغان لوبډلې توپ چونکو خلوب وکړه خو د فیلډینګ یا توپ راټولونې په برخه کې ور بیا ستونزې ولیدل شو او که دغه ستونزې نه وای نو شاید د ایرلند لوبډلې لسلو ډيري منډي نه وای کړې. اوس د افغانستان پانه پیل شوې ده. په اته اورونو کې 14 منډي شوې دي. کوم لوبغاړي د افغانستان لا نه دي سوځېدلې. شهزاد محمدي او حضرت زازي اوپننګ کوي د افغانستان لپاره. وګورو چې دا لوبه د چا په بریا باندې پای ته رسیږي. کبیر در وګورو افغانستان ته د میرویس نیکه په نوم د 15 ولایتونو ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو پیل شوو لوبه په لړ کې خو اوس لوبډلې خپل لومړۍ لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د خوس او کندوز د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. نن دغه لوبه پورستای ورځ خوست لوبډلې کندوز ته د 298 منډو هدف ورکړ خو کندوز لوبډلې د ورځې تر پایه یا هدف پوره نشو کړای خو لوبغاړي لا پاتې وزکه لوبه مساوي پای ته ورسیده. خو د کونړ په لوبغاړي کې د کندهار او کابل لوبه هم مساوي پای ته رسیدلې. کندهار په خپل لومړی پاڼه کې 225 منډې جوړې کړې چې کابل یې بیرته په جواب کې 233 منډې ترسره کړې. د کندهار دوهم پاڼه په 322 منډو پای ته ورسیده. کابل په دوهم پاڼه کې د 15 لوبغاړو په لاس ورکولو سره 130 منډې وکړې او دریم ورځ تمام شو. پروانو سیالیو کې کابل لوبډله د 3 نمبر په لرلو سره د جدول په سر کې. کندوز د 26 نمبر په لرلو سره دوهم خو دریم. کونړ څلورم او کندهار پنځم مقام لري.
اکرم الله اکرامو چې سپورتي خبرونه واورول خبرمنی په دوهمنی مې کې اون په دې برخه کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه لبلې کور کلی خبرونه سره یو ځای در تخبرو خو له دواړو خبرونو مخکې ونړیواله موضوع حساسه موضوع د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل مقابل لوري غوښتل امریکا له شمالي کوریا څخه په بشپړه توګه بندیزونه لرې کړي چې امریکا دا کار نشوای کولی. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دوهمه غونډه وه چې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې جوړه شوې وه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دوهمه سرمشریزه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د چهارشنبې په ورځ پیل شوه، خو وروسته څرګنده شوه چې ترامپ او کیم کومې مهمې نتیجې ته ونه رسېدل. ډونالد ترامپ ویلي دا ځکه چې شمالي کوریا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې پر شمالي کوریا لګېدلي ټول بندیزونه باید لرې شي.
دوی غوښتل چې بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي او موږ دا کار نشو کولای. دوی چمتو دي زموږ له غوښتنې سره سم تر ډېره کوریا ټاپو وزم لاټمی وسلو پاک کړی، خو موږ نشو کولای ټول بندیزونه لری کړو. نو موږ به په دې اړه کار ته دوام ورکړو او ګورو.
خو ترامپ زیاته کړه چې کیم د ته ډاډ ورکړ چې هیواد به اټومي فعالیتونه او تجربې نه کوي. ترامپ او کیم تر ټاکل شوي وخت مخکې د غونډې له ځایه وتل او د ګډ توافق د لاسلیک مراسم لغوه شول. ترامپ ویلي ځینې وختونه موږ باید ووځو او دا همغه سی وخت وو. نن د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د سرمشریز دوهمه ورځ وه. کیم تر غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري د سرمشریزې په دوهمه ورځ به له ترامپ سره خبرې یوه نتیجه ورکړي. ترامپ د غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دی د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه توافق ته د رسېدو عجله نه لري، بلکې داسې موافقه کول غواړي چې سمه وي. دواړو مشرانو لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره لیدلي وو. دا د یو امریکایي ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی داسې غونډه وه. د هغې غونډې په نتیجه کې کیم ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپو وزمې پاکولو پر لور کار وکړي، خو له هغه راهیسې په دې برخه کې ډېر پرمختګ نه دی لیدل شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه هغه څه ده چې په مرسته یې موږ کولی شو په ژوند کې ډېرې ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خو دا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي او بیا هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤله تورپیکۍ مومنده. که درته وایي چې همدا اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ، آیا کوم کار چورته سوی دا کافی ده؟
د تیر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډېره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنی د 2019 د فبروري په شپږم چې ډېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانیستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی میرمن هم ګډون درلودو او د هیواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو چې ټولو د خپل ژمنې وښودئ چې موږ به د نجونو د تعلیم په وده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به پرمخ یوسو.
اوس چې پسرلي ته نږدې یاسو، بیا به تعلیمي کال پیلېږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول شوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې شي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړېږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ. چې لومړی ساحه د دې د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم وده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حساب کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی یعنې یو ښه نصاب وي. د زړه پورې نصاب نجونو ته د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په واده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت یې هغه وي. یعنی واده د تربیې معلم ده د کیفیت په سر کې او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي چې دی دې په کومه کچه یادګیري ده کومې ستونزې لري کوم مسایل ښه یادولی شي دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي تا در زمینه مساعد شي چې کورنیو سره تماس ونیسي چې هغې خپل نجونې تعلیم ته پرېږدي. یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکې نشته یا کمې دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنیو ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسي کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکې وګمارل شي. کله چې پالیسي کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکې ګمارل کېږي، دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولی شو چې بیا برنامه جوړ کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکې وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس ورکړي هغه به ترانسفر کېږي یا هلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په عادي امتیاز خو حاضر نه دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم ورسره یا مثلا د استوګنې بوده باشه کرایه او سفر، یا دا مسایل به ورسره وي چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او د هغې په څنګ کې به خپله فارغین دي او کلي پرتو سیمو او لرې سیمو فارغین به خپله بیرته ملته معلمین په پیسو ګمارل شي، چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمین ګمارل یو د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوي دي. او دا نور هم سږ کال بیا 3,000 نور ښوونکي ګمارو چې دا هم په لرو سیمو کې دي او هغه ښوونکي چې په هغه کلیو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړې چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو. مثلا د لسم صرف یو نجلۍ د یولسم صرف دولسم که متعلمه مي د دې په څنګ کې چې خپل درس مخکې وړي خپل زده کړې مخکې وړي کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته یو مالي ښوونځي ته درس هم ورکړي. تعلیم په څنګ کې هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي.
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقررېدل ډېر سخت شوي دي، ولو که هغه پوهنتون هم ویلی یعنې لیسانس. دغه مشکل ولې رامنځته سوی ده؟ هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو، سره له دې چې زده کړې ته هم افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته، بیا په تېره د نجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي؟
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه او ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی، په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده. او که چېرته دا پروسه بېخي مستخلاصه پرات شي، نو فکر کوم تا کیفیت په ورځ پروس ټیټ شي، ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغې تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي، نو هغه هم شاید خو د ښوونکي دنده په مخ یوسي، ځان حاضر شي چې درس ورکړي. کله چې خپله ښځې زده کړې نه وکړي، نورو زده کوونکو ته خصوصا نجونو ته به هغه څه ورکړي. د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمنده وي دا پروسه، لکه د اصلاحات ادارې لري چې اعلان کېږي آزاد رقابت لري ښوونکي پس ته یو امتحان مقرریږي، زیاتره د مرکز په سطح دي، نو دا ډېره ښه پروسه ده. اما کله چې موږ ګورو اخواته چې اړتیا زیاته ده په کلو کې او په دې لرو ځایو کې چې حتی د لږ تحصیل والا خاوندان یا د ټیټې کچې معلمین هم په کار دي، نو بیا هغې ته اسانتیاوې ډېر دي، لکه دا 10,000 معلمین چې مقرریږي د اعلان دی مثلا سامیه په ولایتو تقسیم شوې ده. هر زده کوونکی هر ښوونکي کولی شي چې بې د لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې د اصلاحاتو ادارې لخوا کېږي د راشي او موږ یې ډېره په اسانه توګه په سال توګه وګمرو. صرف دغه په مرکز کې د کال کل چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لږ پروسه طویله ده، ځکه هغه معلمینې چې لیسانس دي ښه زده کړې کړي هغه مقرریږي.
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په هکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهېږي، خو بیا موږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره له دې چې ښوونځی هم شته ښوونکي هم شته، مګر یوه کورنۍ نه غواړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي. اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ چې هغه غټ غټ ټکی راته وایي؟
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې مشتر پسند که امنیتی ستونز مشتری او ده کورانه ده پوهی کچه هم دیره تیتا ده زنو کورانه یو چه په هی صورت آزرین ده چه خپل لوران من زده کرو که او دیتا یو پوهوای پکار ده که چه تا ده خپل ده تعلیم در لوده لی کورانه خپل تعلیم یافته وی ایس وقت ده خپل لوران و ده تعلیم مخنیوی نکو طول نره تا ده ثابت شویده چه ار هواد چه پرمختگ کرده ده آغای آغا اصلی ده پرمختگ علت و دلیل ده تعلیم وده ما او آغا پنجونه که او پو نرینه و که پو طولو که ما
سکال تعلیمی کال به نور کلونه چه فرق لری پا تیر انجونو تا
ده خواخه زایده ده چه سکال دیر لوی لسران چه مونگل رو ده پالیسی مدفی شوی ده و ده یو چراغ ده چه مزد معرف کولی چه چه ده پرانایی که خپل پروژه او خپل برنامه پا خلاص لاس وراندی کی یعنی ده پالیسی پا جوراول و ورسه ور تا استراتیجی جوریگی نو ده فعالیتونه که سابق یو چندو ده باس لاس چند زیاد وی ده پا چند که ده پروس کالی هم تاسو واو جدل شده هشار کال و ده هشار پا ده بانده یا پلسی زمانده اوست تبدیل شویده یعنی پده لاس کال که باید معرف دیر زیاد لاسترانه دیر زیاد تغییرات و مثبت پاینتونه پا معرف که باید ایجاد چی شه ده طول پا سر که یا جنو تعلیم ده چین جنو تعلیم پا وران دستون زیادی دی پا اول سر باید دستون زیاد لمن زولاده شید جنو شمیره زیاده شید پا تعلیم که او آقا تاکل هدف چی پنزو سال نده جنو پا تعلیم که وانده ده ده خون کو او مدرسه په اداره کې او په منیجمنت کې د خزو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټول مثبت اغیز کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې وجل کې ګوري چې په اداره کې او په منیجمنت کې د دې مدیره خزه ده یا په ریاست کې خزه کارکونکې ده یا په لخره د وزارت په خپل په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیری په سطح کې په میز کې چې د خزو شمیره زیاتې هغه رای ورکوي مثبت ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمينه ورته اوار شي نو دا ډېر مهم یو سکال که دیر زیاد فکر کنم لسترانی با مونگوله رو انشالله دوست نفعالیتونه و کار دیر زیاد شروع دهید بده سکه چید اینجور تعلیم تواده بار کرش
دیر زیاد من نه زنده ای بسید
میره بنی تا.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د خوونی او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسول تور پکې مومن خبري دینجونو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خي چاري
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهرکلای کوم د دیونی د کورکلی په خبرونه کې په دی غږیګو دا چې په زینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دند ترڅنګ د خلکو مسولیت څه ده او څنګه خپل سیمې یا کوڅې پاکی وساتو د دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځای خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو لری سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه همایون هیواد وړاندې کوم
اوریدونکو وروسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله خو دې ورختونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل لکه د هوا شناسی لبې جری خیرخانه دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي د کابل د خیرخانه د لبې جرسی می اوسیدونکو امیر محمد بیراته وای
دا اوبو سیل ته ډانډیږي دا اند خلکو کورو ته ورځي خلکو اته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکی کړي دي کورو ته د منګ اوبو را نسی مګر اند خلکو کورونه اته چپسوي دي په دې اوبو کې سیاسره ته دومره مشکل کړي دغه شفاخانه ده دغه شفاخانه ته سیاسره راځي او کته سر ته وځي بیا براتوي کې دي شفاخانه ته کله زیاتره خلکو دی اوبو کې تیر سوی دی خویدلی ولیدلی دی چټل سوی دی ډیر خلک لدی لابجا چاراینم په مشکلات دی دلته سی انډک باران وسی انډک سی بیخی او بر اجګی ګټه د دواله سره کونه نسی او سی باران نه پاغورز د غیاو سره اتمان ضروری لوبونه ډکی تل صبح جو پوری وبنی بالا لا صبح جو سی بر ټولی کی دلته خلک تیر دل نسی لدی وړه زمون د حالات د څلو پنځه کال کیږي سم ته وب ډانټی دی اې چا مشکل دا جاره وېست به فایده عدل جاره راوځي سړک ته
ځینې خلک بیا وایي چې خلک هم ته دی بایس کیږي چې په کوڅو کې اوبر ډنډ شي په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکو خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د ښاروالۍ لخوا سمنټ شوي خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د ښاروالۍ زمونږ کوڅې د سیمې ټوله ښه سمنټ کړي د خپل مسؤلیت په ښه توګه سره ادا کړي نو د خلک چې شوي د ټول او رونه د کور هم دي کوڅې جوی سره هم دي ویالی سره یې وصل کړي دي دا څوک چې ظرف مینځي دا څوک چې حمام کوي دا څوک چې حویلۍ مینځي دا څه کثافات چې اوبو سره یو ځای هغه دی ویالۍ ته راځي نو د دې پاکولو کې څوک ونډه نه اخلي نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي د دوی دا ویاله پاکه کړي ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي دا ټول اوبه چې خنډ شي ډېر وخت پېتې شي بوی کوي پشې شیان ترې جوړېږي اوس خټې دي خلک وایي چې کوڅه سمټ تاسو به راحته سي خو حویلیګانې سمټ نه دي ټول خټه باندې راباسي دا واوره چورېږي دا چې کله باندې وس هغې سره کاغذ کثافات خټ ټول باندې ویالې ته د کوڅه کې اچوي سمټ تاسو خپله وینې دا وینې د جوې بغلونه وینې چې شنېدلی دي دا خو چې ډېر لوند شي پاک نه شي خو دا طبعا چې خرابېږي هغه له بغلونه هم سرو شوي څوک یې په غم کړي
باید وویل شي چې په کومو ځایو کې چې اوبه ډنډې ولاړې وي او سړکونو ته راوځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅې یا سړک ته ده چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بېلابېلې ستونزې جوړوي د کابل ولایت د دولسمې ناحیې اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دغه ده چې هر وګړی هر فرد د مسؤلیت احساس وکړي نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي همداسې باید کوڅه هم پاکه وساتي د ورو ورو مخه هم پاکه وساتي لښتې باید پاک وساتي د کور اوبه چې دي دغه ته هم باید دوی خپله فکر وکړي چې دا اوبه څه رقم ته خوندي کولی شي څه ورته وباسي بو ته باید لاره جوړه کړي چې سمې په لښتوی کې ووځي او نور واورې دي که دا دوی د خپلو کورونه راونه بسي که ویلې مابین کې دوی ټوله کې دا هم یو ښه خبره ده چې له باندې نظافت ساتل کېږي څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي څلور منزله جوړوي درې منزله جوړوي کېدای شي لږ اندازه یې په کوڅه باندې هم مصرف کړي کوڅې سیمنټ کې
قدر من اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
ما نوم محمد علیم ده دغه لابیجر کې اوسېګم باید دغه سی اوسې دغه جر سره جوړ کړم دغه بیرته کې شروالۍ له کنټرول نه دغه پاکی شي د اوبو لاړې دا لړ دغه شک ډاک ده د مټه ته سره پورې ډاک ده د اوبو لاره نه لري د تیرې دولت هم دغه وختونه سره دغه اوبو منی شي دغه سرکټ نه موټر کې تلای شي نه پارتلای شي نه څوک تلای شي نو دغه مشکل د ټولو ته ده یو مخته نه ده سي د دولت وزي په خلک چې شوی خلک حضور نه رسي دغه لزور باندې یو نفر کار نه سي یو نفر
زه فهیم الله د میربچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه وانه چي د خلکو دولت سهولت هغه کړو خلک خپل ورانې خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاک انصاف چې وبو کې لار چې د منش خلکو مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې واچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د سوب حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبدالواسی دا کور چردی خواته دا چهار چوکی خپل کوچی پاکه کی ستره وساتی چه همکاری بنی خو نکیگی دولت مونگ سر همکاری که مونگ دولت سر همکاری کو
درنو دوستانو دا چې دا کابل خاروالۍ د ډنډو اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي هوا لاړې وي، علت به راته ووایي؟
مننه کوم. تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه داري چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار، او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي. دوه عرصه کې مشکلات لري، یو د تحویه هوا د تخلی هوا په دلاز، دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي. د علت اساس هغه خاص جغرافیایي موقعیت مودي
وګت مهال هدف استاسو دي دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلول ته خلک ډېر په مشکلات کې ډېر په تکلیف کې، ځکه چلته شفخانی دي استوګنځای نه دي، خلک تاګور تاګ نشي کولای. اوس راځو لنډ مهاله پلانونو ته. وګت مهاله پلان ته چې څه پلانونه تاسو لري دغه اوبو لمنځلار؟
کابل شهروالي په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لومړی وار کې پاکاري کانال شروع کړ، او په 99 کال کې کابل شهروالي د ته پلان وکړ چې باید د په دایمي توګه او په اساسي توګه دا مشکل حل شي. نو یوازنی د حل لارې دا و چې باید وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سی او جوړ سی. نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ شو او ډیزاین او تدارکاتي پلان تکمیل شو په 99 کال کې، او په 99 کال کې د کانال کار شروع شو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تللی دی، او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي.
رئیس بوس خو دغه هغه پلان چې د خیر وګد مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي. تلن مهاله چې اوس خلک ډیر مشکلات سره دی تیری دانی شي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
شي؟ او موږ لند مهاله پلان دا و چې د پارچې د کانال کار جریان درلود شروع، نو موږ دا پیشبینی کوله چې دا ساشکل به مشکلات ولرو. دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعی د خبرونو سره خپل ګران شهروندانو ته دا خبر شریک کړو چې موږ په دې ژمه کې په دې ساحه کې د دې لپاره چې دا کانال کار جریان لري مشکلات به ولرو، او د دې لپاره چې دا مشکل حل شي د لن محل په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وتر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک تیم تنظیفي تیم د توظیف شوی ده. دا زموږ تیم په هغه وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانیده چې دا اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي.
رئیس، دا کانال چې د خیر ک جوړ شي او دغه اوبه ټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدان هوایی د سرک نه دغه ټول اوبه ته تجمع کوي او لاړ شي، دغه اوبه نه به ګټه پورته شي کنه؟
بله، دا ډېر ښه سوال دی. او د اوبو د استفادی پروسه یا سیستم ډېر یو اساسي سوال دی، اساسي مسئله ده. وزیر آباد کانال د اوبو څخه په پام کې ده چې په زراعتي استفادو ځینې وسی او هم د زیرزمینی اوبو تقویه سي.
رئیس روسي بخښنه بلاس مطرح کوي چې تاسو غوښتنه د دې خلکونه چې تاسو پوری البته یعنی دا د کانال کار روان ده او د مشکلاتو کې دي، بیا هم د اوبو تخلقي کې خو ورښتونه ډېر دي، څه ویل لري دوی ته او څه غوښتنه لري چې دوی څومره همکاري وکړي تر څو دغه ستونزه تر څو چې یعنی بنیادی حل کیږي عقلا موقتا حل شي؟
تاسو ته معلومه ده چې په هر شار کې شهروالي د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري. نو کابل شهروالي هم ډېر ضرورت لري د شهریانو د همکاري ته. نو زموږ پیغام همیشه واضح دی، همیشه مونږ ویل دي چې باید زموږ ګران شهریان باید د خپل د شهروالي سره همکاري وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم ودان رئیس.
ژوند دې وسه.
درنو ریدونکو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولاری.
موسیقی